له نوریا سنوري نه د خبرونو لنډي زبري. په کابل کې نن یو شمېر خزو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیز بې عدالتي بولي لاروین وکړ. لاروین کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ویان په حواله لویدیځو آژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنګا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سږکال 12,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته ور اوښتي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی، زه صفی ولاستان اگزایمو یو وار بیا د ازادی راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو او همدارنګه د کندهار او په دېخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دېخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي. دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب، تاسو ته خپلو ټولو د تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې 70 کلن عمر لري او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد، یو تاریخي هیواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 50 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او دا چې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي، خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دوی کوشش کوي خپل مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپل د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کوم دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پرانوسته ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلې دي. ډېر مقاصد لري دوی. په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني چې موږ ورسو او دا وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي، چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وچیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسی اډی نوی او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالاتو او د مختلفو دولتونو تعاملاتو له بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړې ده. کمی د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او دا درې دې ښکاره کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای او ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي، یا وس نه وچرا وزي، یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلوي. دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول. دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو وینئ چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خوږ ګوتې نیولې دي. او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو، ډېر یو ضعیف برخود یې په جاکله وکړ. کنه یې باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلي لپاره دا زه نه وای کړی.
ښاغلی اندړ، زه غواړم ووایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړله. د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سرحدي سیمو ته ورغلی و، پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی و، هلته څرګندونې کړي دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیری وکړي ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاند هم ویلي و چې موږ د دغه د کونړ وروستیو بریدونو جواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې ځوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. علاقه ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مگر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه کړې دي د دوی د دغې خبره کامیابی کې، ویل چې پاکستان لوی لاس درلوده. دغه دوه دریزونه دي، یو ښه صفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پریږدو. ولی یو خل نه دی فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړي صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده، د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وغږیږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده، او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیرو وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې هم خپل نفر لري، ځکه دوه خولي دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅکله به افغانان خرڅ نشي، او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده، او د جنگ له طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دنو چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي، خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي، هغه هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی، ولو که دلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي، تروریستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولتي دغه د ډیورن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري د زموږ ډیرو چارواکو، زموږ ډیرو ډیپلوماټانو، زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې همدا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنو کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې همدا دي چې د ډیورن د کرښې په رسمیت پیژندل دي، او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطا کول دي. نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما، حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نه کوي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادنونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډېر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په اوبو کې لاو شوي دي او نور به هم لاو شي. یوازې د توغندوی ویشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نامنهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي، نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې یعنی دغه ونی پام دغه څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې له هغه غاړي د کونړ په څو ولسوالۍ لاغې ډلې سلطان باندې سلګونه راکټي بریدونه شوې دي. دغه بریدونه څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغه بریدونه ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغه سي بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کونړ او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه زه بیا هم تاسو ته، تاسو تحقیقي همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، د پاکستان اصلا یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا ډېر پخوانه هغه د کرمین صاحب د وخت نه پسو په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له تاسو دغه سیمه تخلیقي د سیمو ته امر ده، دا سیمه تخلیقي نه ده. د خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته د شان یا نور اټادو تراوري چې په ځای کې او کار کرا دي کوای چې وخیږي د پامیر سرچینو ته او هلته کوای چې د ستراتیژي نقطه کې د شان چې په ځای کې رادار ناشتي
خود داعش تر ظهور یا راتګ مخ کې دغه شی یو د شل کال روان دی. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دی فکر کوم لږ د ترونت نه هم کار دی خو ته شو سوي په همدغه وخت چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکټر داعش مې سره راغی عراق او په سوریه او په دې کې داعش کاکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په سر په شنوار او په نګرا په دې کې ولیدل څه داعشان دغه سیمه د تخلیقي بل لاس او اهداف نه لري. دا طبیعي وبستا ما وخت ذکر وکړ چینی دي او که چیرې بیا که د مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولاد ته کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې پنجابیانو ته هر کار کې زور ورکول کېږي دوی هوښیار پدې چې دوی خپل ګړو ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژه ورکړسته د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مسکوب ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې ټول اندر رواني د ازغان تر مسؤل تقریبا په یو جوړ کې کار کوي هغه سپی دې دوران فرضي خالي کړه چې جوړ شوی و او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر اغانه به هدا ډیر چا پلان درغله اته افغانستان خاوره چې خاوره خو تر ټکه په لخوا د دوران د فرضي کرخه به خواته وران درځان تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه زیرا غله ده. یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام کې به استفاده ام کوي نور د کونر د بمبار کوم خاص یا تو هدف نشته. دا نقطې پامیر نقطې پامیر خورنه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده اته وبو موجی دی چینی موجی دی اسکر خزوت بل لات دلیل نه دی.
مننه کوم خغله مارج تاسو په لاین کې پات شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، خغله عبد اللطیف متین د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکي او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولای کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغه سي بریدونه شوي دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت څه دی او تاسو څه ارزونه لري په دې ارتباط؟
لومره خو تاسو ته معارض ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه هغه قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو رئیس دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غو رئیس د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده، او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامې اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر یې د تعلیمات نامې او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کیدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې د نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجې د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغې وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نه شي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن، دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مونږ یادوري وکړه چې علت او دلایل د مونږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده، مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دي او امارات او دولت په حیثیت مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید بېرته جواب ته دغه اندازې پورې ورکړي چې دوی بېرته پنجاب بولي. راتګه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کیږي، او پاکستان د خدای بې تفاوته پښتون پښتون مړ کیږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا، او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي، دا تم متم سره پاکستان څه کوي سي. ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده، دوی پخوا هم چې انګریزان راتلل هم راتلل ډېره مدرنه وسلو سره او موږ سره پوره وه. په اصفهان هم چمله وسوله، تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه 75,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 یې په اول نه جاو ملاکې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان سو 10,000 او سره حرکت یې وکړ، لاړه تر اصفهان پورې ورسېده. دلته یعنې همت په کار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي. کله چې زور فشار پر راسي په شاتګ باندې کې مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي، او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کې جګړه تر ډېرې پورې معلومه ده، دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. د تفاهم موجود دی، لکه د کرزي صاحب په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و زیادی چې خلکو ته ورسي مرسته هغه وکړي، دوی خپله هم کوشش کوو چې حکومت له سیمې نه وباسي. او دا کار یې کړی ده، رینجر موټرو په د اردو دا زیات تخلیه کولو ته روان و، کومک ورسره کوو. که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه، او دا چې افغان ته راواخلو لرې که د دې خواته راوړ د مطبوعاتو که دانه کېږي، که چېرې افغان تار نه مني لامیه ورکړه په رسمي توګه مندې وزارت خارجه دی لامیه ورکړه چې دغه
بله من نکم کاغلی مارج. کاغلی متین، لکه څنګه چې کاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر، پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوئ هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي یا حل لار ورته پیدا شي؟
ستانکزای صاحب، نه داسې نه ده. دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان نه د باندې فکر نه شو کوی، په دا سیمه فکر نه شو کوی، په نړۍ فکر نه شو کوی. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولي په تاریخ کې، دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه ترې اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي، او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو دپاره جنګېږي. نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراءات کوي. نو دا دومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقمندي د سیمې د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان زموږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان زموږ خبر مانی، تاسو راځئ مونږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین، که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبره نهایي همدا دی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، ستاسو وروستی پیغام به مو واورو په دېرش ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بلکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجي حکومت ته دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وشي. علل او عامل دده به تشخیص کړي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وشي، او که د دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي، دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغه سې یو خیالي کرښه رامنځته شوې ده، او دا هم یو بصوبه وطنات
ډېره مننه کوم.
د رمضان خان د مورته مردوران په منځ کې دا د راتلونکي انګلیز سره د خبره سپینه کې استفاده کی.
دیا یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تقریز
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.